د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو نوي دقیقې بې‌نظمه ټلویزیون مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشری د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم دراوستلو لپاره باید ډیر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم. ستړي مشهي د ازادۍ چپو کې خبرونه نه لتاس سره یم. د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوې خوننې په دې بیا یادو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دریږي، یعنی لتاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زو لارو مخې ته رسیدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمچه د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر په 2مه یادېږي. د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکخ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپل کړه چې د ګاندي په خپل وینا تر د لسختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدې موډل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنه ولې لغره سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او عدم یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړې څنګه دې اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګري شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسي مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنون کې او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زه هم داوود جون بشم. ټولو ملمنو ته ستړي مشه وایم. تاریخواله ځان په خپل تعریفوي لکه چې ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنی همدغه سید رحیم صاحب کدا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسیږي. عدم تشدد موخو ته رسیدو ته هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام للارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو للارې، د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو للارې خپل موخو ته رسیدو لار ده. دا پایداری به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني چې دا په تیره شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان موږ تاسو تجربه کړه چې موږ تجربه عمومي لیدل چې یو څوک د ټوپک او د کوتک په زور په یو ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثي ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانی کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډیر ښه معلومات راغله اوریدونکو به دغه مفهوم اخیستی وي. تر یو څه ځایه پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندي ته د درناوي لپاره د ملګرو ملتو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پر سبا د اکتوبر په 2مه یادیږي. خو د مهاتما ګاندي مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو یې لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندي بالش او مهاتما ګاندي خپله یو ځای کې ویلي چې د ده مبارزه زما نه سخته ځکه ولس یې ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روږ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نه شوه که نور علتونه یې درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسې کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه بریالی مبارز و. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنه سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندي په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو ترمنځ د خپل تاسو د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه ټیټواله او جګواله سره منلو، لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کمی و. په عین حال کې تشدد پکې که زه وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر یو له هغه ډیرو ځایونو څخه دی چې ډیرو کمو ځایونو څخه دی چې هلته د تشدد بیخي اوج شو. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه تربګني او تربرولي په اوج شوه. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار دی او خوځښت من سره وړل داسې فکر کوم ډېر غټه لاسته راوړنه ده. تاسو ګورئ د باچا خان د مبارزین را په دی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي عدم تشدد خوځښتونه را ایجادل، دا خپل ډېر غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نشي ویشلې چې کچېری باچا خان حکومت قائم کړی وي لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندي په څو فرنټ باندې په څو اړخونو باندې په کړکېچ چپکېلو. د پنجابي استعمار سره مخه وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت و هغه ترلاسه کړي، همداراز آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا را پکړو چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا به سوګد دی او دولې شو خنوري پښتنه مشتل لاند به دا او پښتم. نو کته سي دا مبارزه بریالی بولی، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان وس ډیر ترخدي کده د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو ته یو نظام یلته ننګولې ده د خپل حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه چې تاسو وګورئ چې فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوست. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاسو تر خوالي خبره کوم، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوم پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړې شو. په عین حال کې د اویایم او اتیایم لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شو. او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی د بشري حقونو وتلی فعال دی، اوریدون کې پیژني له دوی نه اور لا سبستړي مشي د بشري حقوقو لپاره فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم ده چې تشدد او بشري حقوقونه یو بل سره نه جوړي خدا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغه سی ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي
زمیشتن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته دا خو یو ښکاره خبره ده چې تاوتریخواله ده چې بشري حقونه د ګواښ سره مخ کوي تاوتریخواله ده چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هغو ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون نه لري د خلکو د پوهاوی کچه د بشري حقوقو په وړاندې باندې پورته تللې ده یا د تعلیم کچه پورته تللې ده یا اقتصادي کچه پورته تللې ده او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی نو هلته بشري سرغړونې نشته دی او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي موقع نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اورېدل کېږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه زموږ ګاونډي هېوادونه نو طبعاً هلته اقتصادي ستونزې هم دي هلته تاوتریخواله هم اوج کې دی او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېر ښکته دي نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي نو تاوتریخواله یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغه ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان څلوېښت کاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه یې په تاوتریخوالي باندې یعنې ورسره ککړ شوي دا مناسبت څومره درته مهم دی
ګوره دا خو دو اړخونو ته باید مونږه اشاره وکړو یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی او هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنو کې د چې هغې په قدر باندې پوهېږي او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه حد ته رسېدلې وي دلته افغانستان کې د افغانستان خلک د طبعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلي دي او دغه که تاوتریخواله دي او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کوون دي تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو نو د 200 کلونو نه را په دې خوا باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د ښکېلاکګرو د خوا نه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغه سې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي او دوی د دغه سې یو حالت نه ځورېږي خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو خپلې ټولنې عیاني واقعات وګورو هغې ته فکر وکړو په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی هغه څه رهبرۍ تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم وو بیا د هغه په لاره کې خنډونه وو یا مثلا ټولنه بې سواده وه یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو نو اداري په مقابل کې خبرګونونه خودل کېږي، مختلف شکلونو باندې خبرګونونه خودل کېږي، حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی.
لال صاحب بخښنه غواړم، وخت د خپرونې لږ محدود دی، پوښتنې مې څو شته دی، که ستاسې اجازه یې دغه توضیحات واضح وو چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب، اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي، ګاندي اول کې کمزوری او که زور یې درلودې داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولئ؟ بله رحیم صاحب، میرا بنیو کې
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نیلسن منډیلا مبارزه مو مخې ته پرته ده. نیلسن منډیلا که تاسو وګورئ، د یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې که زه د عدم تشدد لاره خپله کړم، شاید ډېره مؤثره وي، پایدار بدلون لاسته راوړم. نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه، درې لسیزې په بند کې تېرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانې وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډېر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون له منځه یوسي. همداسې مارتن لوتر کینګ په خپل ژوندي کلي کې، چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسلح مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لیټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید دغه عدم تشدد مبارزه ډیره موثره، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ، د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ، پښتانه همیشه په مسلح او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډېر تکلیف جوړ کړی و، هغه د تشدد نه ډکې مبارزې جوړ کړی. که تاسو وګورئ، د فقیر ای پی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې مونږ د تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد د کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه، چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅولې وه مبارزه کړي وي. زه دې خبرې سره جوړ نه یم که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو. نو زمونږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته دی چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولو نه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده، چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل، دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارتن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمي نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزوری برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمي نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي، تاسې په دغه عقیده یاست؟ یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد د زمنګ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشال دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو، ټولې نړۍ خلک نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پای ټکی پیدا کړي. خواشینۍ سره د دې په څنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته دي چې هغې په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت په وخت باندې مونږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي، هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري، خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغې د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که منګه وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې منګه د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي، هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه اشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا مونږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که د غزمنګه دغه 40 کلن تاریخ چې وګورو، دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلی دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغه لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوالي یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون دا وسیي، څوک چا سره په سمه نه غږېږي، رعایت نشته دی، کرکه ډېره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې دپاره چې د افغان د ښېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه پکار دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بېغیرتي، یو چا ته تېرېدنه، له خپل حق نه تېرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل دي چې دې باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې دپاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مروج کړو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تېرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسو په پاره کې هم ډېر ښه ده شوې چې موږ د شخړې او تاوتریخوالي ته د تګ نه مخکې د سلامتۍ له مخې، هغه د اسلام کې کوم مفهوم د هغې له مخې، د خبرو اترو له لارې، د ډایلاګ له لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو. دا څه شیان دي چې د دې ترویج، د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم ده ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج، د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هر کم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفې ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 12 سیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شوروان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د مخالفت موجود و، هغه تر ډېره بریده پورې را کم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري، او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، لا په پونتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا غوښتل چې د دې مرسته کولای شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل او تعلیم حتمی کول د فکر کوم ډیره مرسته کولای شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب، لاند را ته تاسو وایئ چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکړي، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پونتونونو، په تعلیمي مؤسسو کې دغه نصابونه مست شي، په نور دنیا کې دغه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ لاله کیږي، ډلې جوړي. افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوي ولی؟
د زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه موږ د نور سره نشو پرتله کولای. دا په دې معنا باندې چې په نورو هیوادونو کې یا په نورو قومونو کې نړۍ کې هلته استقرار شتون درلوده، سیاسي ثبات شتون درلوده، په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم و چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. په پخواشنۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی. نو دغه یو زموږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه پر وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغه به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د فتح لیدلي الفاظ به ورته استعمالول. نن هماغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. که مال ته لږ یو دقیقه وخت راکړي، زه امریکې ته لاړم، په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داسې لوی سالون مو په دې کې، په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه راځوړم دوه چې مخامخ ورتللو، نو د ترکینګ عکسونه ولیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، په تا باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تېرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولید، او د هغه سجره مې ولید، هغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله. د بل طرف ته چې نه تېرېدلو، چې دا بل طرف نه وکاته، د ګراندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولیده. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګری په دغه سفر کې را سره و. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل، چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې مونږ د ماسترۍ دغه لرو، د سبجیکټ لرو په امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي. خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړې دي. خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی، موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې
بدل شوی دی، او خلک کیدی شي په دغه عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه خبرونه غزاوو د یوې خبرتیا نه ورسته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو، او اوریدونکو لاندې راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان نه، البته 0900 225 0909 203 540، بهر نه 0024 0205 1. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لروي، فکر کوم او لروی یو اوریدون کې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، لاند په عدم تشدد راته وغږیږئ.
الله یې خوشحال لره جمهور شه زه کو سایل کناړی د کناړ څخه تاسو سره تماس کې تاسو سلام منو ته سلامونه نه کېږي.
وعلیکم مهرباني.
زما پښتنه سره کې څه ده مهرمانو نه چې دا تاریخ کال وشول، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران د افغانستان کې تیر شول او رااله تیریږي. ایا دیو کې وایي چې افراد نه پیدا کیږي چې د نور خلکو د صبر او د حوصلې نه ګټه واخلي او پیدا واخلي، په هغه عمل کې یا د نورو د تګلارې نه. په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې وسه، نو وایي چې اوس په قطر کې خبر روان دی او دلته دغه چې مرګ و مرده روان دی، ایا د دې خبر نه پیدا به چیا راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو؟ ډېره مننه کلان وغږیږو. ډېره اوریدونکي به واخیستلی شي کور ودان. ډېره مننه بل اوریدونکي میره بنی وکړه.
موږ دغه دغه قطر د سولې د مجلس په باره کې نظر درلود. دغه بل محمده
دا د ازادۍ سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږیږو. قطر برخه ده، ځکه چې قطر کې خبرې دي لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه ښه لار ده، نورې لارې شته، څه باید وشي؟
بله، دغه لاره د عدم تشدد لپاره ښه لاره ده، د مذاکرې لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي. او دوه خلک دوه کلیوال چې جنګ کوي، بیا چې څوک راځي مذاکره ته غیر مذاکره وکړي نو هغه نه بیا خپل په ځای دریږي بالا سولې کې اوربان کینو مونږ اول غوښتنه داره چې باید اوربان وسی او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي چې مونږ طالبان ورونه تخمو دا خواسته او دا مو خواهش دی چې ولې سولې ته لبای کوی بالا افغانان مړن نه کی که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوي او افغانان د لپاره مبارزه کوي د خپل سولې د سرپرستۍ کې وسه تور
ډیر مننه نظرم راغې نظرم راغې مننه سولې دی وشي ور دي بند شي چې افغانان آرام شي کور ودان یو اوریدونکو بل مورو مهرباني وکړي
السلام علیکم سره مې ضرورت څنګه شه
خیر مناسب شه مهرباني
شکر ویږه په چې خدای ما داسې نجان ورته ولې بندي یم
بس اورو مهرباني وکړي
وروره زغه د پولیسو ورځ کې په چرخه کې اتصال شوی دا اساس ورسنه به خنه نه لای لګول لا اساس موږ په خاطر ځخ پر د کوي د بندیان د اتصال مبارکه دا اوس ساده ست سره مرکان د ازما ځغه مورو
لاند را ته ویل شي چې تاسو ولې زندان ته اچول شوي سي خپل تاسو ولې بندي یاست
زندان ته خدای دې چاچ سي خو څوک په یو چا په متهم د ښکا حکومت چې سره سره باندې نه مانم چې په یو چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور راو دي پښتنه او
یعنی بې ګناه یاست
شرکاله نو بې ګناه ستاره سکاله شرکاله کید ورکول کیږي دا د دې پښتنه وي چې
سوتمانه سي
صحیح چا هغه یو چاچ ګناه کړی جرم کړی دی هغه خپل باندې کړی دا د خپل حق حقوق خو باید ورکړي نو دا څنګه حکومت دی د سرنوشت د خپل وختونو پر دې نه لکه کیږي د خلکو د ترقۍ څوک شپږ میاشتې وخت اوښته دی څوک کاله اوښته دی سرنوشت
صحیح ګرانه وروره ستاسو نظر راغی نظرم راغه کور ودان ژوندۍ وسې زکه چخپرونه په خلاصي دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وای چې بې ګناه یاس او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده نن په کې د عدم تشدد یا نه تاریخوالي د نړیوال ورځ په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پایت رسیدو پر لارو چارو غږیږو تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاواچ اول شو زمو ګورو چې د افغان او ګد ته او تاریخوالي د پایتره سوال لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي مخکې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمیر میلمانه د پاوله برخه کې را سره دی او شمیر به وس را سره وی عبد الودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د وی ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکری پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري صدیقی صاحب ستنی مشي د تشدد په اړه فکر کوي د طالبانو درې صدې غندي ک باور ادا چې حق په زور اخستل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو تاسو ته سلامونه ویم دیدم کاوریدم کارڅوک چې دی محترم از مختصر شکل در سویه ما چمون خواخوگی دی اگو چایو چقدر حق طرف داران دی چوک چه حق دلت حق وی او پا حق بانده ویدار وی پا حق سرگ نپرکی وی اگه دی من خواخ کی
چه رازه اگه تعریف تا بنوزو منگ دا مشخص کرد
و هم دقا موضوع در سویه هم اصلا پا افغانستان که تشدد چه جور کرای دی دی تشدد باید عامل و پیجندل شی عامل چه ورک شو کله چې سای ډاکټر توار شغل لابراتوار ته لیږي هلته یې معاینه کوي چې څه مشکل دی په افغانستان کې باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی درغلي وطن یې نیولی اشغال کړی یرغلګر دي موږ وطن کې مشکلات جوړ کړي دي جنګونه جوړ کړي دي خلک یې تباه کړي د خلکو کورونه لوټ کړي
ګورئ نه که تاسو داسې وکړئ بیا نه کېږي داسې به وکړو چې له تبلیغ نه د خبرونې په جریان کې کار نه اخلو ما پوښتنه مشخصه دا و چې د طالبانو دریز د تاریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه دی سبا د نه تاریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده په افغانستان کې څلوي کال حد اقل کیږي چې وسلوال تشدد روان دي طالبان برخه ده دوی په عدم تشدد باور لري کنه
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو د عقیده د جواز تشدد د چ یو کس باید ځای نشي یو کس ته باید تکلیف ولا نشي او دا او سلام د
او دا اوس چې مری دا څنګه دی د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت چا په غاړه
راځي یو خبره شو سرتوري مغه شو چې امری مغه امریکایي چې عوامل جوړ کړی دی زمينه مسایله کړی دا د ملک اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتا سي امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي دا سې کړی طالبان امریکایان سره روغ لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده د ته دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان یې مخه تکل ده حکومت یې مخه تکل طالبانو سره دا چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وتره کوله چې تاسو باید حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سوي کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل ور باندې سره وکړو تفاهمی و سراوکا حکومتی و سپری خود پا میدان که خدا کار هم امریکانو که خارجانو که محترم
یعنی باورم داده چه که پا داسه حال که چه اقا وقت که امریکانو دوی سرغگی دل طالبان دوی تنگیار ده و چه منگ حکومت پر رسمیت نپیجنو تروس هم وی بلا خوا یعنی زمان مقابل که امریکان دیم اقوی سرغگی گو دریزی هم ده و هم دیدی خاطر امریکانو سر خبرو تکین اصل
نو دا خبره تو امریکان چې کیناسل په امریکا دا څه لازمه وشه د خپل ملګری د خپل ملګری غمه په هغه وخت کې خوړل دی وای خدا د امریکانو د خارجانو لوی تر وطن و چې خپل تفاهم وکا او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکان خو په دې پیدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړې د خلکو سره وکړو باید دغه خلکو د دغه حکومت یاد د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغه سره هم باید د معاملات د موږ په نظر لاندې ونیسو مشکل ته لیار د حل و ګورو او دو ته داس مشکل دغه مشکل ته باید پاتې کای مو کیږي ځکه د خلکو کورس درګیر دي امریکا خو په دې پیدل چې طالبان خود د دولت را دي او سره اداره ته جنگ کړه خو مثلا حقیقت وو نو په لحاظ دوی ته لازمه او دوی ته لازمه و چې ګوم وخت کې دغه هم خپل لوشت نه کړه خپل هغه مې چې خوړه ده بعد هم داس خپل دي
اوس په یعنی خبرونه وګدو کې غږیګو مسله زمونږه عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان خاغل خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو لمنځ به کې دي شنو اطلاعات ولري سره وصل کو ترغو پورې زما بل پوښتنه له تاسو نه دا د کسام تاسو مخامخ د طالبانو غړي نه اصل کومه چې پایل کې ول خوخوګي ور سره لري او دلیل هم تاسو ول چې حق او نه حق چې پاغي باندې نه غږی راته وایس چې د طالبانو له خوا د تشدد غزیدل یعنی تشدد دواړه خواوې لري حکومت هم پکې دی هم پکې دی خو ول کېږي چې کدی و دراوه حکومت هم درې ځکه حکومت سوزله دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسو ته په خپل د طالبانو د خواخوږي په توګه د منول دی
خبره ده چې دا چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کوي او مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښوده چې اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي لکه څه دی اینه دغه چې حکومت ساخلی ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان او هغه اوربند دې لپاره وکړو چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان د اوربند کو چې ملت ته وښایي چې موږ یعنی د ملت په باب باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړی شو دوته هم حاضر دی شو دا چې حکومت دا شای ډېر اصرار کول ډېر اوربند غواړي دوی نه دغه چې حکومت ځان تجهیزوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي د ځان لپاره ساه خیلی طالبان خو کده سي شي د اوربند وکړو اول ملت ورته د جنگي قومندان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلک سره کوي په کوم لحاظ اوسو کو مو قرباني ورکې
به دغه اساسي پوښتنه ده راځي چې تاسو اجازه خوزون صاحب د مصالح د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری ده خوزون صاحب ستړي مشه فکر کوي یعنی یو استدلال ده چې حکومت او تاریخوالې نه درې نو ځکه طالبان غزي که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاریخواله درول او البته زمون تاسو د خبرونه پیل کینوي زمون پلمه د عدم تشدد یا نه تاریخوالي نړیواله ورځ د چسبان منزل کیږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیګو او څنګه و درول شي په دې غږیګو فکر کوي حکومت یې ولې نه درې
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو د بحث کډنوال او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی اما هغه څه مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کوي دی د افغانستان خلک د دې غوښتون کوي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو په اساس ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مون اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو په دې معنی چې دا څمد چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي متاسفانه چې تر اوسه هم دغه هدف ته مونږ نه رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصولو کې بحث کوو اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پی زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونه باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړه زور اخیسته ده او کوشش دا کیږي چې د جګړې للارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي، زه فکر کوم دا به تېروتنه وي.
دلته صدیقي صاحب را سره وو، د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسو اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسو دوحه کې اسئ، د دې سیاسي مشران څه وایي؟ منطق همدغه دی.
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زموږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زموږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړی چې لومړنۍ غوښتنه زموږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضریږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند افغانانو خل د پاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې یو، جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو او تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پمدی پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې هغه وخت راورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دی به بیا د تشدد په کارولو، د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسې معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقع ده لري؟
بسنه غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وکړم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم. د هیئت چې فعلا تللی دی، دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې فعال دي، موی اطفال بودو، کشران دي.
نه کشران بلل شي، مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرېږده، خوځون سره زه پېژنم، ښه سړی دی، مالیدلی دی، ناستیم هر صورت باندې دغه ډېره نمایندګي د ملت هم نه کړه، دوی چې دومره کلکه دعوای دي. یوه خبر شو، دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډېره عمیقه ده، ډېره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کېږي. زه به تاسو ته پوره اعتماد
څنګه راته ویلی شي؟ څنګه که طالب جګړه نه دري، امریکایي څنګه راوستلی
شي؟ زه به یو مثال درته وایم. پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه هغه په قطر کې ناست وو، وشو کنه دا خبره د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجداد موسری کړ کی دي وشو کنه فرون دی باندې نه خوشاول خلی زاد ورته چې باندې پرېږده هغه ته پرې خل کنه.
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وایې، هغه خو په حکومت باندې ک زور دی، ک نفوذ دی، کار شی بوله په حکومت دی، په طالب باندې راته وایې.
ما ته خبره ده تکم طالب حاضر دی، طالب نه چومره مو معلومات لرو، چومره مو روابط ورسلو رو، طالبان ده ته حاضر دی، طالبان ده کارکا، طالبان په دو متعقین دی، طالبان ده سی وی چې کدا سی نیوی چې خدای مکړه نن ته ماته د صلح او د اوربند په خاطر مونږ غلای سبا شاته ته نور حالت وی، نور مشکلاتی ورسته، لکه اعلان شوی دی چې خارجان باید وزي، خارجان باید اعلان کو چې موږ وزو قطعی. حکومت ده سره دی، هغه ویزه د کابل اداره بوله ما یو سړی وی چې زه
خو منطق هم دغه دی وبخې د دې دپاره چې وخت لږ پاتې دی په دغه برخه کې به ډېر نه پاتې خو منطق هم دغه دی چې یو بل سره نه مني او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کېږي په نتیجه کې افغانان وژل کېږي
بخنه وایم څومره چې طالبان د وایم سره زموږ رابطه دغه داسې وي چې اصلا هم دوی په دغه ورکم یا وربند اصول باندې پوره معتقد نه دي د حکومت لوری په معتقد نه دی یا دوی خپل نظرات زده ونه کړي خپل مباین کې هغه په یو خل دی خو یو قوي هیئت ناس دی اول تر اخره دوی دلته یو هیئت ته جوړول بچول د هیئت هغه تکوین او اندازه چې اغل ته ګډه وړه کړه هغه ته دوی خپل مباین کې نظرات مختلف دي دوی باید د خپل مباین کې کینی خپل نظرات منسجم کړي متفقانه طالبانو ته پیش کړي په خلاص د کار ان شاء الله
سیدی رمنانه خوازم صاحب راځي لاند اوس تیر شو خبرو ته ځین ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلید وو خبري اژانسونو لکتر لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز عمل باندې چې کوم اختلافونه او په کې حنفي فقه باندې هوکړه شوې ده تشریحات کولې شاول د خبره څومره سیدا او دویم دغه هوکړه شوې وي څنګه وو هوکړه ده
زه مخکې دې چې اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې زه صدیقی صاحب سره خو ما ځنه پیژنم ما لومړی ځل غږ واورېدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی موږ خپل استدلال کوو طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف ده د بل حیات او د بل غړي نظر خبرو وکړي ټول حیات منسجم منظم با دسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سولې واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او د حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداری ته خیره او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو سفر مختک شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو عمومي ناسته نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هماغسې حل شوې ده اغه زمنګ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبانو ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي الکترګ موږ ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغاده اساسي قانون په مطابق باندې مغاس
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله
هیڅ نه او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسما چې د دوه هیاتونو ترمنځ ناسته وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلي چې موږ یو مورد بلان پاتې چې په هغه باندې ناسته لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلاغي ورسته د تماس دلو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلاغي ورسته د دوه طرفونو عمومي ناسته کې په عمومي ناسته کې به دا نهایی توافق کیږي بیا به په هغه باندې ګډه مصاحبه خبريږي
یا بوګه مصاحبه جوړيږي ډېر مله نه یا سرسې دلیخه یو دوه لاندې پښتنې نور ملرم دوه غډونوال نه مهیل داده چلان نن ځوابونه راته وایي صدیقی صاحب ستاسو معلومات دنه تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري چې دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوي د دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دغه ده چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ولیدلی وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شي چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کوي اکثریت ته باندې وړي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د اسلوي چې موږ مخالف د جعفری فقی خبره ده دغه درته کوم شفاف چې هر ځای کې ورې جمهور انتخابي یا مشر زاین انتخابي انتخابات کې اصله کې تاسو خپل وې چې 100% حنفي دي 100% جعفری دي خپل به دا سوال تاسو ته حل شي خپل
کوی خو کې یوم وی خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تاریخوالي د کرمولو یو لارداده چې د ټولو ته خپل حق ورکړي
نو دا ځکه هر چاته حق ورکاوي دا ځکه هر چاته حق ورکاوي خدا به تور تاسو ټول عمر دې خلکو حق به نه کوي کېږي چې حق ولا ورکړي
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې داغه مذهب ته درناوي وشي
کلتور تاسو دا څه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیت هم وشي په هندو کې هم بعد هندوان په محکمه کې کېږي یعنی تاسو مطلب دا شایلی
او اساسي پښتنه دا ده چې ولې ټولې پریکړې باید د مذهب لمخې وشي دام دغه ولې د قانون لمخې ونشي
خو خبره دا غدا چې مو مخکې درته چې حد
اکثریت سای انتخابی وی چه اکثریت هر چو کی همو همه قابل اعتمادی ما تا رای ور کی په مغه باندې فیصله وشي او ما باید خلق ته تشریح شي همغه باید خلق ومینی خلق کی باید ومینی
ډیره مننه او خوځم صاحب یو ورسې پښتنه مې له تاسو نه دا د معلومات راتراکه چې ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته درغلی در رسیدلی یا در رسیدون کې دی تاسو به خپله راته وویست د ده په دغه پړاو کې د درتلو علت څه و یعنی کومه داسې موضوع وه چې بې خلیلزاده نه شوه غوڅېدلی
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمې ته او هغه د سفر مخه په چټ کې کړی دی روښانه کړی دی چې دا په اقتصادي او د سولې نو وروسته فرصتونه په ځینو نور مسایلو خبره کوي طبیعي ده چې دلته به له دواړو حیاتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسی تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دی څه وخت د دواړو حیاتونو سره مجلس لري یا په جلا جلا ډول یا مشترک اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفي فقه لمخې حل کیږي یعنی دا د نن ورځې په افغانستان کې په محاکمه کې کومه فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې هغه اساس د فیصلې او د اساس د مشکل دلته دی دلته اوس مدر ته مخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړی وو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لږ وروسته رسما اعلان شي
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوه نه را سره وی عبدالودود صدیقی صاحب دغه راز له دوی نه وړاندې مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب په خبرونه کې را سره ملمنو ټولو ته کور ودانې وایم د ازادۍ چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدله ل ظریف نظر سره هغه به وروسته ادامه کوي په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانې وایم زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا اساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخه موخه
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دې سمره خستا افغانستان دې وی ګران دې سمره خستا افغانستان دې شان د ګل نو چې پرتې پور بلدا دا خورت کابل دا خورت کابل څوکړي پښتنو ظلم پټو کې بل پبل دا خورت کابل دا خورت کابل پشان د ګل نو چې پرتې پور بلدا دا خورت کابل دا خورت کابل کیگی دارنا د چار گل دا دا خورت کابل دا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پټولو پښتنو د ځان نگران دې سمره خسته افغانستان دې وي